سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو او شدت یې درختر پکې شپږ اشاریه درې سبت شو ویل شوی چې دغه لومړی زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړې په راپور کې ویل شوی دی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو اووه اتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړې دی اته پنځوس سلنه ښځې دي د ټپیانو شپېته سلنه او د تری تمشو یو شپېته سلنه ښځې دي د غراز د ښځې د ټولو اغېزمنو شوو کسانو درې پنځوس سلنه جوړوي د چولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې په راپور کې دې حقیقت ته هم پام شوی دی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثره په کورو کې وي او بل عامې او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزند پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واریوس ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وشخوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیات سو د پیلېدو د مخې پردي سیمې هوایي بریدونو ته زور کړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپل بمباری د دې لپاره زیات کړی دی چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځنی ختیځ کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکیچ د زیاتیدو په وړاندې دفاع پیاوړی کوي په عین حال کې پرون شنبه د غزې ترانګې ته د مرستو نمړې څپه داخله شوه خو د مرستې د 2.4 میلیون وګړو سخت بشري وضعیت په پام په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېرې ناڅیزي مرستې بلل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نشتی سل زر کسانو پرون شنبه د بریټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی وو او یو له هغه لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده و لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دی پایته ورسیږي شعارونه لیکدول د لاریون ډیر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړی وو او ځینو یې د پنځو شپږو او اتو په ویلو سره اسرائیل یو ترهګره دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول د اکتوبر له ومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی اسرائیل پر غزې د هوا ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه یې پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویل دي چې په غزه کې 4350 کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې درته د مطالب لرو ځلې بر سره په خبرونه کې هرات ورشو چې په هرات کې زلزله زپلې په څو وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغه زلزلې تر ټولو خزي زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د طالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې شنې دروازې دي شهره او دسر او چوکونه دي د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشتون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېر پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کمې دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شوی او دوی ته د مرستو رسول لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په راپور کې چې پرون یوین وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوې دي د دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر ولسمه په هرات کې د زلزلو او غیزو لامل یې د مړو شو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې لنمې زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه خوده لوي. احتمال شته چې د محدودیتونو لامل زلزله زپلې خزي د نارینه و د نشټون لامل مرستو ته لاسرسي پیدا نکړي. اخوا یو شمېر زلزله زپلې خزي هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی پکې لیکل شوی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوي او بالغو کسانو 85 سلنه یې خزوي. همدا ډول د ټپیانو 80 سلنه خزي جوړوي او هغوی چې لا درک دي 80 سلنه یې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله زپلو کې د غیزمنو 35 سلنه خزي یاد کړي او لامل هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن لقوله لدی عمله چې خزي زلزلې زیات غیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ترلاسه پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمن خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمیره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه په خیمو کې د ډیر وخت راولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکو چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله زپلې خزي وایي له زلزلې د وخت په تیریدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکو سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو زل پاسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور بیخی ډوډې نخري ډیر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډیر ته نه دی رسیدلی. فرشتي خمه او ګرمه کمپاني لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټولې سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لانه لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولي او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو لامل ډیر زیانمن شوی ماشومان او خزي خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بختوای لارستی او زلزلو ورسته بیکار شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دی شوی. دوی وایي د سبا او بیګاله لپاره خپل خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په راپور کې ورو
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکی دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به د ورځې 200 افغانۍ عاید درلوده، خو اوس وزګار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه ورسره کوم مرسته هم نه ده شوی.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بیکار یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهېږئ، کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولای چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو وویل
موګوس بیکار یو، کورونا موران شوی په خیمو کې تر دې نور زیات سو وای.
فلن ارتوزی که زلزله شوه کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې لورز رئیسی خټګری نه دکړي سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یو ملګری اخلم او کله بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت وکړي.
د هرات د رباط سنگي ولسوالۍ د نوابات مودودي د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د په وینا په هرات کې زلزلې وروسته دغه کسانو کارونه په ټاپه درېدلې او د خوراکي توکو لستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هف کې امروز
دوه میاشتې له 15 څخه شنه نه وشته منېته د هیڅ کارګر کار تنه دی ترلې. هغه ته څو کار نو ورکوي ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د ژوند شرایط هم داسې دي، یا هم ډوډۍ او چای خوري، یا له کوانډیانو ورور او پلار څخه پور اخلي چې هغه هم یا یې لري او یا هم
شونه دشته وشه.
دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغلته له زلزلې ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې له زلزلې ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي، خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوی کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي
بلې د زلزلې زپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې زپلې ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کول لپاره د اسلامي امارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د غوی لپاره د سرپنا جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د غوی لپاره هلته کنټینران پوره شوي دي چې هغه حالت دی په منطقه کې او د خلکو لپاره په خدمت کې ورکړل شوی دی. د سپورستو کې د غول لپاره کورونه جوړول شوی خپل قریب 2100 کور جوړیږي چې دا به د هر کلی لپاره د غکل د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي وو چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 1400 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.8 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 1450 او په زلزله کې د ویجاړ شوو کورونو شمیر 20500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د نورستان د کلیو بیا رغونیو پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګود او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکو پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 10 میلیون افغانۍ په ارزښت یوش متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکو وای د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګي او دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډېرې وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لتګ وتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډېرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلیدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې ترنګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 مېږځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مېږځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبې په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبې د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 10 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي، خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 10 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکواله او خپل په مخه د دوه وسترو پروژو کارونه پیل شوی دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به درپور کړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړ د ښار له روزي بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي و چې لا بیرته جوړېدو او رنگېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغندرول ولري. هغه زیاته کړه دغه راس په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نفره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخشه لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي، او په ځمې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مخکم ډیر افتتاوی کړی دا وسې کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسې چې څوک هغه کار کوي، هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي، چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي، هغه باید چې هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسي او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو لا یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او لا بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورنۍ او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. زا پاسویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټران غیر مسلکي بولی. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټران غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کم دیغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا د نور سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سیدی ډیر خور ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي د وای خپل مرمنې څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې
د زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن په تداوی پیژنې نه په دوا پیژنې نه دوا سمور کوي مرزه یا وای دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راځي کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر د دوا را واخ او مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسي ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل وستونکو محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټرانی خو اول دواره د سی ډاکټرانی ګرسر کیزمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري د سی ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلګې پلچکړي دي ډیر خلګې وجلی دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغه زموږ ټلیفون جواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ لپاره ورسته لښپګم ټولګي پورته تر پانتونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د خوندزو دروازې خلاص کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخص وي ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دې زګ ول ولایت ته دی کومندانی ته دی مغه رالی قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسب په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګرو سره مارا یو چې دا ډیر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه د دې کارونه دی و هغه څلور شانې چې مې مرګرو ته ویلي هغه ټول هغه شهیدی باندې وویل اره ما ورته وویل چې دا تال د دې په نو ول سوالي د نه کومندانی د نو ولایت ته امنیتي خلک ازل د پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله ځال ته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخ ته هم او کاږي ته زنګ وایم ول سوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر آلته نه مې کیږي نه دې مرګرو شهیدان نه مې کیږي دا خو بيخي به پرسياني زه والا کله ته حسيني باز خاصي اثر کوم کومداري د امارات نه مې پات کې دا یو تعداد مجاهد نه ما خلق دی یو تعداد مسلمان نه ما خلق دي چې سب څو هو باز خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم دا زاټی رادیو قدرمن افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړلې و مایبین به نو پرشول د خپل مشران پرشول خله د چز مر راغتر مسلمان چارواکو رسوله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې ته راورسیدو په دې برخه کې درته دا ونه پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونه ټولې پیښې پکې راخستل شوې دي خو درغې وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په غراپور کې چې پرون شنبې په ریلیو په خبر شوې دی ویل شوې ده چې جنسیتي خبرداري د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو شدت د خطر په کچه 6.3 درجه و. سبا د شنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوډن یا ګوزند یا پولیو واکسین کمپاین پیلېږي. دا پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دی چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د اسرائیل پوز وايي د حماس کنټرول لاندې پر غزې د پلان شووز مکنی او ملاتو د پیلېدو د مخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز ور کړی دی. د اسرائیل د پوز ویانت ډاینل هیګری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د لپاره زیات کړي دي چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وايي نږدې 3000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په غلاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو یو لارونو د نشتروسي اروپا شاهده و. لارونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندي کړو اسرائیل دی نژادي تبعیض پایته ورسوي شعارونه یې لیکدول. لدی سربیره د اروپا په نورو خارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایتالیا یو شمېر نورو خارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلاوی باندې لارونه شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبريال کیسه او د خزو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سیایي د پخوانی مشرانګیرني جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېخني چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي هغه ته ډېر زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجود کی میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این داره اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کده حواد کسی عدالت وجود نلری و بجه که صلح او ثبات را تل امکان نلری.
ده فلسطین و اسرائیل و ده کشالی تر طول و خونده پڑاو د دوار اړخونو جګړه کې بل اخر په روختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده. خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لاست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې څه هم د تیر حکومت افغان همکاران لستونز مبارا نه دي ګڼلې خو له طالبانو سره د پوینه د ټرمپ د ناقص تړون په تداومي جو بایدن هم ملامت کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي پر راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې کڅه هم له افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسې خبرونو نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړې. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
پاکستان اند روسیا هاف د کنورجنس اف انټرست
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 15 کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي او ور بیا د مذاکراتو لاره د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړي خو نړیوالې د خپل ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
لکه خو چې موږ ګورو د خلک چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندې نه بولي، خپل عزت خوندې نه بولي، خپل مال خوندې نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې ویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه د تفلیا شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کو. خپل وخت په دې باندې ځای کو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولای شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلای شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسم متوینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برشان پول روان میکنن، بعضیا علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونۍ ټولو اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ په حکومتي او ولسی کچه پراخ خبرګونونه خودل شوی دي. په افغانستان کې د مظاهرو لرویا د ټیټي کچه د طالبانو دریزونه او د اعلامو لرویا د دوی د حکومت دریزونه سخت او توندو.
زما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ اجمو لپاره د فلسطین ترانګې ته لار پرانیزي، پریږدې چې اجم د دې نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کولو خبره یاده کړې او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل یې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیې هم ورکړې او لدې پوښتنې وروسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري دا غي وزړه وینا یې هم خبره کړې ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولې ده.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته غوښ کولای شي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم رایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خبري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړې چې د غوی لپاره خپل ګټې مهمه دي، څنګه د نور ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللې دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامی علوم باندې داسې کوسی بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرع برابر شوی بولئ، فرضیې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجونو پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دی وسره جفاله د افغانستان په کې. زه فکر کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشد.
ازاده رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپله په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپله یې دغه ټوله کیسه ازاده رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي څه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري د بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتر که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی وستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د اف اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلی او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونی پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومې دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونی د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانی او ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان لکبله د خپلو بحثونو ټکي ګرځولیو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونی د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلی، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نور فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 78 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونۍ کې د معاصر نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډي نژاد امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځوله او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله یې بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنیو اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دوکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دوکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دوکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کلو داس د ورکړو چې د ځان په غم د پوهن کړو د زمکې غما د اسمان په غم د پوهن کړو اوس ډېر لرې د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوګه جانانه زندگی تیرو